کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 28 د نومبر شلمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده، د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا. د هغې په وینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي، ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 20 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوري دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبې په ورځ د ایران او انګلینډ، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولي دي. دا هم اوري چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شراغلاست. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، د چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکی ده. بهرې په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکله چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته ور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وي نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړې د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زادران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهاري پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوه د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې شو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د چلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي.
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سهار وختي چینی ته ځم. زمونږ کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینی نه کله راځم بیرته زمونږ مکتب ته نه وخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پنا وخته کېږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي نو ولس د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ مؤسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د خبره اکثره زمونږه کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکلو وبور ډیر زیات مشکل ده. د بل په لوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو وبوس خلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته له کاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثرا الته چې یو ځل واوري وشي به غدي وبو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم یې زلر زین او برازي هغه به کانګل شي هغه وب یخي شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غ واوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سر وي کې او هغه خپل مرسته وسوي.
د کونړ ناړي ولسوالي د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاک او بود نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سږ کال نړیوال جام سیالۍ چې دوه ډېر شوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دوو مشهورو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولی دی. سفی الله ستنگزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینهوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شوو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1990، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربیره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره یې ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په المپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 40 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 40 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور وورید چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دې موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل شوې ده. تفصیل له اسمت څاروان.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه خبري اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وځندول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بیوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو وچکالیو سختي ګرمۍ لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلوځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودي راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوه. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کوری د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدابه تر 2030 پورې په سلو کې 15 کموي، خو هیوادونو پر خپل شمنو عمل و نه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستي یا شکست سکوت او نیز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي. لیسمت څاروانه به ورو چې د نړۍ په معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ل افغانستان د توکونو استلا هم د ویډیزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیکنې خبري شي، خو په دغه لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم مو ول ویډیزو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرډ رسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسنی مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب زینونی وکټه کتنه کړې ده. راب د 2020 په اگست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین رسپانې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په ورستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل. خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه ادعاوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه مهال د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په مهال په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولې نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوڅ شول او یو شمېر نور ټپیان شول. کتاب د رڼا چوي چې د غوتواکونو څنګه ځان وژغور او عملیات بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته پر شوزو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وایي د نوومبر له 3 نیټه د شسو د حقوقو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سرنیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغله نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریف یعقوبیا او یوشمیردورو معترض او میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ځخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینی فعالانی په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقونو فعال نظیف حقپال آزادی رادیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او پولندن کې مش هغه مدني او بشري حقوق او فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د خزو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادر شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. شزي په اکثرو دولتي ادارو کې لکاره منه شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو شونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شهید کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. باندې سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډیر سخت دا ولسمه خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نور مشفاد سموږ دا اله کوو چې دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمي سیمې دي یا لارې هم بندیږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډیر خوشاله شو. او بل بدغه شانو کې مخکې د کښانو مواد او اوس پکې نه څه دیوارانو دا هم باید کومه کوکې ته باور وکړ چې زه خپل پېښل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم را ته پاتې دي. دا چې وخت راغلی دا چې موږ په خوره ته وګو پرې ډوډۍ او اټام خللای دا نو دا چې پر هغه خلک نورم ما تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک ډیر دي. استاد فدا هله د چې تاسو د موږ پیغام د نړیوالو غوښتو ته ورسوي ډیر مننه.
السلام علیکم، نیو هار ولایت لالپور ولسوالۍ نه درڅه تماس کې مات بس سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره څه ظلمونه روان دي او په ګوانډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې چې د ګیرونو کې چې څه په تاوو کې چې نړیواله هم دا درخواست دی چې پاکستان دې هم د پښتون دي موږ هم پښتون زموږ ورونه دي کو نور ملکونه دي باید بشر دې څه خو سره باید وشي زمنګ اورنه بالکل یو ځای تاګر تګنیش کولې چې لاکې ال تدې زمونه وتر کیږي خوارانی سره شو دي ګډه او په پوره باندې وتړل او خوارانی ملکول او نو مجري کولې چې نه خوري کولې چې د افغانستان حکومت د زر فاصې چې د زمونه مخاوني چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ډیر دي د زمونه اخلاص کې او خوار خپل کاروبار او ځنتا جوړ شي. افغانستان کې هیڅ هم زمونه خو د افغانستان خلک لا چې اوسه ډیر ظلم جته کی نړیواله هم د زر فاصې د افغانستان حکومت هم د زر فاصې دا کوم مسلمانانو چې په تکلیف سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص دی او دا ظلم ته پای ټکی کې دی. والسلام ګلی اوه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا
د
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې په وینا نن په 1980 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 ساوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 23 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوق وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوق وهنې په یو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د 22 کلنې میرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې سا ورکړه. دا په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبې په ورځ د ایران او انګلینډ، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي.
بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشي د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې څومره د نظر څرګندولو او نیوکې حق لري؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانیوایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پر لپسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغان فعالان وایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیلی چې افغانستان ووزی. خو د راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې 2 تنه همکاران نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکوي ورکول کیږي اولی د خزو د حقوقو فعالانی د طالب چرواکو لخوا نیول کیږي. په خبرونه کې رسره ملمنی هم شته. زموږ د خبرونه ململی د مدني حقوقو فعال مرمن اوګي امیل او د خزو د حقوقو فعال دنیا صفید چې زموږ ملمنی هم په کرخ سره وصل شوې دي. مرمن صفای په پیل کې به تاسو تر اوسه ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله. کداره ته په پیل کې وای چې دغه مرمن چې نیول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې مرمنې دغه ډلې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همرا یوسف نیول شوې دي. دغه مرمنې په اصل کې دوی وسله نه لري، یوازې راپورته کیږي خپل نظر بیانوي. کچورته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي، په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
زما خبرې زنه په کومه چې وایي طالبان د نړۍ د خزونه ځکه د نن ورځ کزه چې دا د مخکنی خزانه ده چې بي سواد او سیدي دوی شل کاله درس ویلي، زیار باسره خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده او دوی کوم نه چې دوی حق سلب شي او کینی په قرار وګوري چې دوی حق سلب شوی ده. او دوی زنه په کومه کله چې طالبان قدرت ورسیدل یوازینی ستونزه اصلي ستونزه دوی د خزو سره درلوده. هر حکم هر قانون چې دوی صدر کوله چې دوی جوړول دا خزو باندې وو. څه په دغه ایرانی ما چې تاسو په کوم اساس په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسو داسې بندیزونه خزو باندې راوړي دا په چی کې ویل شوی ده؟ په قرآن کې، په حدیث کې، په شریعت کې به شي تاسو غواړئ تر اوسه دوی نړیوال په رسمیت نه دي پیژندلې. خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني په رسمیت، ځکه د خلک د افغانستان خلک هغه اساسي حق مخصوصا د ښځو اساسي اولي حق اخیستلی چې د هغه د تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګرځېدل د پوښاک ټول شیان دوی حق اخیستلی د ښځو. او کله چې دوی د متحدین انجونو باندې کوي ځان سره یې اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دی اخیستل، موږ دا نه دی راوړ. او کله چې درسانه دوی نه خپل خلک نړیوال د سازمان ملل او اروپایي ودن خبرې کې بیا دوی اقرار کوي چې وو موږ دا خزو باندې کوي.
مرمن صفای په بخښنه سره مرمن صفای هغه انجونو چې تیر ځل طالبانو نیولې وي او وروسته بیا یو کلیپ داخلي وزارت خبر کړو په هغه کې د تنجونو اعتراضونه راغلي وو. تنجونو د نیولو پړم په دوی په ښکارا ډول باندې ونویل شو د دوی له خوانی ول شوې دی او د تایید نکړه. خو وروسته هغه کلیپ چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي، ځکه دوی ښکارا دغه موضوع نه تاییدي. کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی یو انجونی چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي، تاسو فکر کوي چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سره کونو تراوزی دا په دې ارزي چې انجونی په زندان ته لاړ شي؟
خبره دا ده چې که دوی یو انجون اخلي که لس انجونه که شل که هر څومره انجونه واخلي مونږ دوی بندیزونه مونږ اسمن نه دادی که خپل اعتراضونه ته دوام ورکوو. او دوی چې داسې کار کوي چې غواړي د معترضي انجونه چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډېره ضمانت اخلي او دوی د خلونه هغې شه ورته وایي چې هغې اخلي اعتراض نامه احضار نامه چی ده په زور اخلي که یو د شروع په وخت کې یو د تلوی خنجونو سونه چې دوی ویدوخ پر سوی وو خو زه هم دا خبرم چې دوی ربوي باندې کوي بیا وایي چې مونږ دا کار نه دی کړی. کله چې خلک خبرې کوي بیا دوی خبر کوي چې وو مونږ دوی باندې کړی دا او داسې دوی اعتراض کوي. خو نو تاسو زموږ حق ورکړي ولې مونږ اعتراض وکړو؟ که تاسو زموږ حق چوکاټ په سم کې وایلی ده تر اوسه یو نیم کار سو ښوونځي خلاصوي نه ده دا زه خو په سم کې ده چې نجونو داسې وایي. کوم حق کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړي که د اسلام په شریعت پاشي په قانون کې وایي چې موږ
مېرمن صفای طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به مېرمنو ته حق ورکړي د اسلام په چوکاټ کې به ورکړي او دوی به شرایط برابرې دوی هر وخت همدغه مسله یادوي. تاسو فکر کوئ چې کچرته مېرمنې د دې په ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي خبوي داسې؟
دوی خو خونه منی دا وای زنه ده ما سوزل هم ده خبر کړی دا چې ولی دوی چې په دوه کې دی هغه نو خزو چې لابی خزی دی پروژې خزی دی مافی خزی دی او کوم سره خبرې کینی خبرې کوي کینی کنه او پر کلو په دغه باندې کولی د خپل افغان خزی چې په افغانستان کې ده پامدر کې پامدر افغانستان کې ده څونه څه سره مخامخ دي ولې دوی سره هیڅ نه خبرې نه کوي چې څنګه هرسي ولې دوی انداسي دا کار نه کوي هغه او د دې لامل چې دوی له موږ دا کار نه وکړي او موږ د خزو حق ورکړی دا د شریعت قانون پر اساس کوم هغه حق چې تاسو موږ خزو ته راکړي هغه حق راته وایي د موږ ډیر خزو د دولتي ادارو کې کار کول هغه ټول کار نه استلی دا که یو څو اندک او نسات خزو دي د کوم ماشم دی چې کړی دا د نارینه ماشم دونه دي او د خزینه ماشونه مل کړی دا یوازې دا خبره نه ده ډیر څنګه د خزو څنګه په افغانستان کې د سویل مخکې یو دوه سمخه امامون بند کړ ورزش ټیمونه بند کړ تفرید شان مونږ اولی مونږ خدای آزاد پیدا کړی دا او دا زمونږ حق دي چې آزاد وګرځو هر شی باندې زونه ولې د خزو باندې راوړي تاسو څنګه چې شی د خزو باندې تاسو څنګه دونه ډیر دي نو کین مخامخ ولې دا ریګه څنګه د خزو د افغان خزونه افغان خزونه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دي دا خبرې دي نو هغه شی نه لري دا هغه د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري د طالبان
ډیر مننه
که دوی کین یو جلسه اون سی څنګه کیږي مګر دوی نه غواړي د خارجیان خز سره کینی چې مافیایی ده او د افغان میرمن خز سره نه کینی
ډیر مننه تاسو به تر ګرځو مېرمن او ګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مشو وایم په خیر اغلې مېرمن او ګي تاسو مکرته دا موضوع وای ک دغه مېرمن چې اوس په دې رسته کې ترازونه کوي سړکونو تراوزی د دوی نیول او زندان ته چول آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مننه کوم د مړی تاسو ته مېرمن صفی خوښه ټول د دې په ته خپل سلامونه او جنښت ورنکوم واقعا دې که خپل اواز پورته کوي او زندان ته چې قرباني ورکړي او په افغاني ټولنه کې چې یو د دې ټولنه ده یو مېرمن یو جلکې یو خور چې زندان ته ځي تاسو پوهیږئ چې د دې د دودونو خلاف ده یو ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دي یو ښځې زندان تک دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې ظلم زیاتره د عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کشور دفاره دوی پاس دیدی مبارزه و که خلا واس بوده که زکر چه داد دوی مقدر خوخته نره من افغانستان که چکم خودی دی داد دوی خلا نارینه جنگونو بوبدو که نیم بیره من سکم جنگ شو او خودی که من دی نارینه للاس وار که وست دا مرمن طول مجبور مکلف دی مسئولیت لری چه خلا کورانه ده ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل ځان لپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهیږي چې دا مېرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري په دې باندې هېڅ دوی بحث نه کوي په دې باندې هېڅ دوی غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دي په دې شل کارونو کې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړې ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل ډېر خپل بیداري شور ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ضعیف کې چې ډېر اړینه ده خال خال مېرمنو ته اجازه ورکړې دي او چې چې دې کې نه بس کې دی او نه موږ خور ته اجازه ورکړې دي نو هغه اصلي ځای کې چې هغه مېرمنې رسیدلې وي او دې ضرور اړین وو چې دې ټولنې حیات پر مخ ته او د ټولنې د پرمختګ لپاره هغه دې مفید تمام دي دې ګټور او هغه راغنده ګډون په ټولنه کې هغه یې مانا کړل هغه په کورونو کړل او دا تعلیم چې دا جنکې اوس پاتې دي
دا خود یو مملکت د بقا مسله ده. سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري، ډېر به عادي خبره ښکاري، مګر په یو تاریخي وقته کې بیا وروسته چې موږ یو جلکۍ ونه لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي، یو جلکۍ ونه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې، بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کیږي. خوست دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کیږي.
میرمنوګۍ، تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې، په حتی په زیاترو برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. که موږ بیرته دغه موضوع ته راوګرځو چې دغه د نجونو نیول، دغه معترضین چې زندان ته وړل کیږي، توقف کیږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام په تیر نظام کې کار کول، هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کیږي، تاسو یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې نجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کیږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟
بالکل ده، بالکل سره په سره کې ده. ټول دنیا پوهیږي، دوی پوهیږي، اما زه نه پوهیږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کیږي. دا لوی ظلم دی. خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې ویسي خلاف د ټول عنعناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی؟ جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره، خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي، دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی لپاره محدودیتونه وضع کیږي، څنګه چې صافۍ خورو ویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللي، فقط جنکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، امامونه یې بندې کړي.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمنو گئی، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه مخ نه چې طالبان وخت رسیدلی دی، موږ فرمانونه وینو چې یوازې د ښځو په اړه صادرېږي او په دوی محدودیت وضع کیږي، هدف څه ده؟
والله هدف مې فکر کوم چې دوی د ښځو د دې جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چیرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي، تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تیر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کوم میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کیږي، دوی په هغه تیر نظام کې زده کړې کړي دي، یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسیږي، او بالاخره دغه د نجونو سر زندان ته رسیږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کلام د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه ورسېدلي څنګه چې لازم و. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد و، او عادي قر ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایو کې دومره محدودیت، دومره ظلم زور نه و ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، ته به وایي چې دا مور نه ده، دا خور نه ده، په دې باندې کور ودان نه ده، په دې باندې ټولنه ښه نه ښکاري. د دې ټولنې بقا د پاره همدا میرمنه ده چې دا ټولنه اوس مونږ ګورو، تاسو هستې، مونږ هستو،
زیر پیغم په اسلام کې خودم رلوی احترام خزه د پارشته ری چی دوی آد کم وارل اسلام دی دا ولی دا د خزو خلاف اسلام خو خزو د پار ماشاءالله دی زیاد اکونه ور کری دی زیاد ازتی ور کری چی دوی ولی خلاف دا غبر خورد که ما دا پار همیشه دا سوال دی چی ولی او پا دفترونو که چیزی خزو د پار دوم را زشت برخورد که دی دوم را ناور برخورد که دی چه سری زرد است که از پاسپورت تا چیزی دست پیر و این خزی تا خزی سر خود لری و دیگه او دفترو که چیزی خو اصلا اجازه و تنه ورکه یا این با برس دفتر بورده گوری تباور که چی به دیر حالتون نسره دیر خفه کیگی دیر متاثر کیگی باید خود آواز بورده که چی ولی
ډېرې مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو. میرمن صفی که تاسو راته ووایئ چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کیږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادریږي په ټوله کې یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي، تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانانو د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې آزاده وګرځي، وظیفه ته ولاړ شي، هر شهروان چې هماغه حق لري که نه ډېر غټه اغېز لري، ارتباط لري ورسره. که چېرته جامع جهاني ملل اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي، چېرته چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو، ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته مهیات یاسي کولی نه شي، ځکه زمونږ هېواد د ډېر بدبختي سره مخامخ ده. یوازې دا ستونزه ده، ښځه ستونزه خو لا خوشې کړي دغه او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده. خانم میرمن هوګي اشاره وکړه چې زموږ ډېر میرمن دي چې د خوړلو لپاره څه نه لري، دغه په کور کې مجبور نه ده خپل هغه ولات یو څه کار کوي، د خپل ماشومان لپاره یو حلاله لقمه ډوډۍ پیدا کړي. چې دا څنګه ته ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي نو هغه څه وکړي، مجبور دي خدای نخسته په یو بل لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره، خو مجبور ده. طالبان خلک مجبور کوي دونه بندیزونه راوړي د ښځو حتی زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هېواد نه وتښتي ولاړ سي، که پلارې مړ سي هر رقم سي خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی ټول حقونه واخلي دلته ژوند وکړي. که یوازې ښځو نه او که جوانان هم وګورو که نور د تاجک پښتون نظارت بس د ټولو حقونه ترسوی ده. که دا څه چې اروپا غواړي، چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ سي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دای همشمول حکومت جوړ کړي، زما په نظر همشمول حکومت جوړ کړي او ټول ته ګډون ورکړي او ټول ته حق ورکړي، که ښځینه وسي نارینه که پښتون تاجک ټول ته حق ورکړي، چې همدغه غوښتنه زموږ هم ده، د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده. که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی زر به د نړیوال او سازمان جامع جهاني ده ټول خلک دوی په رسمیت پېژني. که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده، دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده، خلک کار کولی نه شي، نو څنګه دا مواد خوراکه واخلي د خوړلو لپاره؟ داسې وضعیت د بحران، وضعیت اقتصادي ده، هر شی شته، نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني؟ د افغانستان خلک موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په ټول دا طالبان یوازې په توفنچه توپک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي، خدای ونه کړه په رضایت خلک ورته رایه ورکړي.
میرمن صفی که دا امرته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي، یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض یې کوي اوس له افغانستانه بهر دي، که چېرته دغه سلسله هم داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کمه میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي؟
که داسې وضعیت وسي ولې ما زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او
پسوچ ژوندۍ مغه پورته کوم ځکه زمون حق موږ ته اسلام د مون حق راکړی دا دوی څوک دي چې سم دي راځلې په څوره دا حکومت اخته یو ساله یا امریکایان دوی دې تر وړي او دا کولی نه شي زمون حق واخلي تاسو په قسم باور په خدای وکړئ کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کوټه موږ سم سالم ژوندۍ کوټه راځو کنه ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي ته څنګه باندې فایټ کوي موږ تهدید کوي باندې کوي دا چې نور کارونه غوښته کوي کوي ول دا څه کار نه کوي په اسلام کې تاسو ویلي دا شرم دې اسلام د نه کنه چې یو خزه افغان خزه سره یو افغان میرمن مسلمان خزه سره چې دا څه سلوک وکړي دا څه برخورد وکړي په کوم بد اسلام په کوم وځه کې دا څه راغلی دا څه خپل ځان چې مسلمان غني چې وایي موږ مسلمان یو دا افغانستان مخ کې ده جمهوریت په مخ کې ده کافر او خلک دې ګرځي ده او څنګه راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه دا افغانستان دا ورنه مسلمانو خو دا افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان کې پیدا شوی دا او کله نه پښتنه او کله دوی سم اسلامیت هم ځان دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سم هغه قانون نه تطبیق نه کوي
مېرمن صفای بلند وکړه وای اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدا عقل موږ یو حل لار تسرب وسو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیدو
یا وزای حل نرم دغه چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي څه دې تم حق ورکی په سیاست په اجتماع په ټولنه په هر ځای کې باید زه خزه ته حق ورکی چې اکله مخکې په جمهوریت کې اوسه مده زه نه وایم د جمهوریت په شبانی نه کوم هغه کوم ډیر فساد وو ما هغه حکومت نظام جوړ نه خوښي ده ځکه دا په هغه کوم د خزو ډیر حقونه سلسله وي مګر د اسلام د نه غانه چې چې اسلام وایي د خزو حق ورکی او خزو ته عام شمول حکومت جوړ کی او کین د خپل افغان میرمن خزو مخامه خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستوند چې له دوی چې غواړي خزو د افغان خزو چې غواړي چې دا ټول حل شي تر کله پورې مونږ هم د سپاګاره ورته ځانګړي په همدې وضعیت کې زموږ مور پلار زموږ اجازه هم د وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو مونږ خپل ژوند پهونې شو او هم لږ هم د وضعیت روانه ده تر کله پورې چې وګورو د وضعیت وسی دا اوس نه صرف تعلیم یافته بسواده نه څه دي
مننه مېرمن اوګه که تاسو راته وایئ چې تاسو حلارې څوړان دي کوي بل اخره موږ باید په کوم لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورسیږي چې توافق وشي شنو په نظر بیا به موږ اواز دی وکړو
چې افغانستان د مثبت جواب ورکړي او د دې نه کې چې هر څه به ګوري پر سترګو باندې او نړیوال ګوري ټول دنیا او دنیا د سینې له کپو خوا په سیر شي کدی موږ आवाजونه خپه کې او دنیا به خبيګ نه او دنیا لکه یو ورغوي غونډي او کله غونډي دی او ټول د هر لارې نه امکان دې شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید موږ باندې پوه شي د څه تیریږي او کدی بیا انکار کوي همیشه مکرر اندي څنګه چې هر څه ویني دی او خدای دې نه کوي دا څه نه ده او دنیا
کوله کوله ډیر زیات مننه
کوم هم د دې اوازې نه به خفه فاتې نشي بیا به نو بیا ناری سوري وي اوازې نه به چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن د چا اواز پورته نشي او ته کملي نه ارتي وي انسانان قرباني مني مګر ظلم نشي منل اسمان د نور د شورل د پاره خپل سوي نه ورته خپل اواز ورته پورته کوي او خپل هر هغه ریسک چې سره ملوي هغه ته ځان ورکوي نړیوال باید دا داسې دوام وکړي باید لکه دې نظر وکړي دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هېڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پر مخ لاړ شي او د عقل باید یو تصمیم ونیول شي د تغییراتو لپاره او دوی هم باید په خپل ځان کې تغییرات راولي
ډېره زیاته مننه کور مودان مننه ژوندي اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو له تاسو قدرمنو میلمنو مننه کوو هر یوې اوږې میل او دنیا صفای څخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو ته نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رو پر پښتو فیسبوک باندې شوی او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې خځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري داسې ډېرې بېلګې شته چې د همدې سالمو نیوکو له امله خلکو ته د طالبانو له خوا څخه لیکلي په مسنجر، په واټساپ، په ټلیفون د بل چا په خوله او مخامخ اخطار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاسه ورکړي، زندانی شوي، وهل شوي، شکنجه شوي او بې عزته شوي دي. میرویس افغان لیکلي هیڅوک دا اجازه نه لري چې خپل آواز اوچت کړي، ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي، خلک د غلام او کنیزې په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلي دي دا خبره رښتیا نه ده چې پر ښځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني او په داسې بیانونو باور مه کوئ. زه نه پوهیږم چې اوسني مشرانو ولې هر چاته د فتوا ورکولو اجازه ورکړې. موږ د خپلو خویندو، لونو، میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو، راځئ چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګیوال بیا لیکلي خلک یې دومره مجبور کړي چې د وی بوجۍ وړو په ورکړې سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه ورځ یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي، ادریس پکتیاوال په نوم باندې، ښځې د ژوند حق نه لري، ته یې د نظر خبرې کوي، هر فرمان یې د ښځو لپاره وي، افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړی ده او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم سره شریک کړل. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو الله مال.